د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم، تاسو د ازادي رادیو خبرونه هاوري. نن دوشنبه ده، د چنګاښ سرطان شپږ وشتمه د جولای میاشتې 18. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبريږي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ديني راپورونه هم خبرو. هاوري چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د زیانونو په اړه خبرداري ورکړی دی. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازولۍ شارج دافیره رافایل یودی چې وایي د افغانستان په یوه نندرتون کې له هغو 25 سوداګرو ښځو سره له لیدو ډېره خوشحاله سوی چې اروپایي ټولنه او نورې ادارې یې لاسنیوی کوي. په ټویټر کې په څو تصویرو کې ښکاري چې د دغو سوداګرو میرمنو د شرکتونو تولیدات نندارې ته ایښوول سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د بختر اژانس د خبر له مخې دغه نندرتون پرون کابل کې پرانستل سوی چې شاوخوا 200 کورني او بهرني شرکتونه پکې برخه لري. طالبانو په افغانستان کې ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي او په دې وروستیو کې پر ښځینه سینګارخونو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي ځوانان باید په هر هغه برخه کې چې مسؤلیت ورلغاړي سوی د هغه مسلک پوهه ترلاسه کړي. ښاغلی متقی دغه څرګندونې پرون په یوه غونډه کې کړي دي.
خپل مسلک په اړوند ځان ته انتخاب کې ولو کې په بسته کال مطالعه کې خو مطالعه دې کې باید د خوانو ګوري. ډېره لویه خبره ده چې مسؤلیت سړي ته ورلغاړي. شرع عندي غو مسلک علم په تا باندې لازم ده.
شغلی متقی زیاته کړي یوه لویه ستونزه چې نن سبا ځوانان ورسره مخامخ دي د ده په خبره د معلوماتو کموالی دی یا یې هم معلومات سطحي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مسلکي پوهې ته د ځوانانو د هڅولو خبره داسې محل کوي چې پر حکومت یو مهم انتقاد دا دی چې مسلکي کسان یې څنګ ته کړي او نږدې ټولې چارې د ملایانو لخوا مخ ته وړل کېږي. د افغانستان د وسپنې پټلۍ ادارې رئیس له پاکستانی او ازبکستانی چارواکو سره د ریل ګاډي پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د راپور له مخې ملا بختر رحمان شرافت به له پاکستانی چارواکو سره د ترانز افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. ویل سوي چې د دغې پروژې تخنیکي اړخونه به د ازبکستانی چارواکو په ګډون په یوه درې اړخیزه غونډه کې وڅېړل سي. تر دې مخکې تېره اونۍ د هرات خواف د وسپنې پر پټلۍ د سوداګریزو توکو لېږد رالېږد پیل سو. دغه 225 کیلومتره پټلۍ هرات د ایران له خواف سره نښلوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون یک شنبه بنګلاديش ته دویمه شل اوره لوبه هم بایلوده. پرونی شل اوره لوبه د کرکټ نړیوال شورا د پریکړې له مخې 1200 اورونو تر کم اسوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اولو بغړو په سوځي دو سره 114 منډي وکړي. بنګلاديش وکولای سوی چې په وروستي اور کې 119 منډي وکړي او ټاکلې هدف ترلاسه کړي. د لوبه په دې لړۍ کې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلو 350 اوره او 200 اوره لوبي ترسره کړي چې د 500 اوره لوبو لړۍ افغانستان وګټله. د اروپا د هوا پیژندنې ادارې خبرداري ورکړې چې د تودې هوا کمساري څپه به په څو راتلونکو ورځو کې د اروپا په جنوب کې لا شدیده سي. د راپورونو له مخې هسپانیا، ایټالیا او یونان په تیرو ورځو کې له بې ساري ګرمۍ سره مخ وو چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه لیدل سوی. د ایټالیا د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې شایي د ګرمۍ اندازه د سانتیګراد په حساب له 45 درجو واوړي. تر دې مخکې په اروپا کې تر ټولو زیاته ګرمۍ د 2021 کال په دوبی کې د ایټالیا په سیسلی کې حساب شوې وه چې اندازه یې د سانتیګراد په حساب 43.8 درجې وه. د پولند د پوزنان ښار په یو رستوران کې د ډزو له کبله دوه کسان وژل سوي. د پوزنان د پولیسو یو ویان انجی بورو یک ویلي چې پیښه پرون د یو هوټل په رستوران کې شوې ده. د پوزنان د زړه ښار په سنت مارتین کوڅه کې د ګرځندویانو شمیر زیات وي. د بورو یک په وینا یو تن د پیښه په ځای کې ساور کړه او بل تن په روغتون کې. د ده په وینا پولیس ډاډه دی چې له دغو کسانو یوه یې په دې پیښه کې لاس درلود او اوس هڅه کوي چې د پیښې علت معلوم کړي. یوه عیني شاهد یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي یوه سړی پر بل ډزې وکړې او بیا یې ځان وویشت. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا اونۍ په خپله لومړۍ رسمي غونډه کې د مصنوعي ځیرکتیا پر موضوع بحث وکړي. بریتانیا به پر نړیواله سوله او امن د ټکنالوژۍ د دې پدیدې د اغیزو په باب د نړیوال ډیالوګ غوښتنه وکړي. په نړۍ کې حکومتونه پر دې غور کوي چې د مصنوعي ځیرکتیا د ظهور خطرونه څنګه راکم کړي. دغه پدیده به شای وکولای سي د نړۍ د اقتصاد بڼه بدله او د نړیوال امن لیدلوري ته تغییر ورکړي. بریتانیا چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌ای مشري کوي، د مصنوعي ځیرکتیا پر مقرراتو د نړیوالې د رهبرۍ هڅه کوي. د سې شنبې په ورځ به د دغو بحثونو مشري د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیرلی کوي. د اوکراین چارواکي وایي د دغې هېواد د ختیځ تر ټولو لوی ښار خارکیف کې د روسیې د توغندي په برید کې پرون یو کس وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. د خارکیف والي اولاسینی هوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې د خارکیف په جنوب کې یو کس وژل سوی. هغه تر دې مخکې ویلي و چې د پیښې په ساحه کې اور لګېدلی او روغتیایي کارکوونکو درې ټپیان په روغتون کې بستر کړي دي. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف بیا پر جنوبي ولسوالۍ اوس نوپیانسکي په برید کې د ټپیانو شمیر ویاد کړی دی. روټرز خبر ایجنس لیکلي چې د حملې جزئیات او د مرګ ژوبل شمیر په خپلواک ډول نسی تاییدولی. ازادي راډیو ته وغږیست. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون یو له تر ټولو زیات اغیزمنو سو هیوادونو دی او وګړي یې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د اقلیم د بدلون اغیزې له څو لسیزو راهیسې د دې هېواد په یو شمېر سیمو کې محسوسې وي چې پراخه وچکالي او لوږه یې څو بېلګې دي. نور په دې راپور کې
داسې ګرمي خدای چې معنا ګرده غرمه ماشومان ناست دي په ناستو غرمه تېروي چې نیم ساعت خوب له موږ په خدایه په ګرده ورځ کې
دا د هلمند یو اوسېدونکی و چې له سختې ګرمۍ سر ټکوي. دا یوازې هلمند نه دی چې پکې د تودوخې درجه په دې وروستیو کې په بې ساري ډول لوړه شوې، بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د معمول خلاف تودوخه زیاته شوې ده. عمده علت هم د چاپریالي مسایلو کاربوهان د اقلیم بدلون بولي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بحران یو له تر ټولو زیانګالو هېوادونو دی. اوچا پرون یک شنبه په خپل ټویټر پاڼه کښلي د دې لپاره چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې ښې درک شي باید څلور مهمو ټکو ته پام وشي. اوچا وایي افغانستان د نړۍ له هغو لسو هېوادونو دی چې له سختې هوا او طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د افغانستان یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې په ډېرو سیمو کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اوچا په خبره په دې هېواد کې سخته وچکالي پراخېږي چې هم د معیشت امکانات له منځه وړي او هم ورسره لوږه زیاتېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تېره میاشت په یو راپور کې وویل چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ له امله به سږ کال په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو کچه کموي. د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي میلیونونو تنه ښودلی او هغوی چې د خوړو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري شاوخوا 28 میلیونه اټکل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د تودوخې زیاتوالی په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه بله نښه یاده کړې او ویلي دي چې د تودوخې درجه په چټکۍ زیاتېږي چې په متوسط ډول اندازه له نړیوالې هغې لوړه ده. د افغانستان په اکثرو سیمو کې د سختې وچکالۍ له امله د تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم ډېره ټیټه تللې او آن په ځینو سیمو کې تر 200 مترو پورې رسېدلې ده. د کرنیزو ځمکو او باغونو د خړوبولو لپاره د اوبو د نشتوالي تر څنګ د کابل په شمول په ډېرو ولایتونو کې د څښاک اوبو ته هم د خلکو لاسرسی کم شوی دی. دغه ستونزه په دې وروستیو کې په کابل کې زیاته شوې. د یاسمین په نوم د دې ښار یوې اوسېدونکې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته د اوبو د ستونزې په باب داسې وویل:
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلو رو رسو رهیسه وچتی. خلق پا ساعتون و ساعتون و نلون و او بمبو تا پلی ککی ستلون و سره کتار و لروی.
ده ملگرو ملتونو ده بشری مرستو ده همغگی داری او چا ده غراز ویلی چه پا افغانستان که ده چاپیریال تخریب هم کرنه گواخلی چه ده مسئله ده معیشت امکانات هم لخطر سر مخ کرده دی. او چا ویلی افغانانو چې له لسیزو راهیسې د اقلیم د بدلون په وړاندې د پام وړ مقاومت کړی اوس عاجل ملاتړ ته اړتیا لري تر څو وکولی شي د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. پر افغانستان سربیره د نړۍ یو شمېر هېوادونه له اروپا نیولې تر امریکا پورې په دې وروستیو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو شاهدان دي. د جنوبي اروپا ډېرو سیمو کې د تودوخې درجه له معمول خلاف ډېره لوړه شوې. د کاناډا په ګډون په یو شمېر هېوادونو کې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي چې په سلګونو زره هکتاره ځنګلونه یې له منځه وړي دي. دغه وضعیت په پام د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون له کنټروله وتلی دی. Thank you.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میدان او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په غزنی کې ګڼ ماشومان اړسوي چې د تعلیم پر ځای پر سړکونو ورځني کارونه وکړي دا هم په دې اړه تفصیل
شاوخوا دولس کلن پیر محمد د خوګیانو ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې دا وخت د غزنی ښار اړوند په خشک سیمه کې ژوند کوي د ده ښوونځي شنه آسماني رنګه بکسه پشا کړې ده خو په دغه بکسه کې د کتابونو پر ځای یوه لپه سکاره او سپیلنی اچولي چې د شتمنو کسانو او شو موټر لرونکو خلکو نظر مات کړي پیر محمد پر دیوال سپور او د غزنی ښار په منځ کې په تیره سوې جلګه کې د متعدینو ننداره کوي هغه چې کونه کونه ناست څادرنه یې پر سرو اچولي او په نشو کولو بوختې
کتابونه په خرتا کې اچوم سپانه په دې بکسه کې اچوم کورونه یې هوا مرزانه کوي د کرایا او کوم درې زره
خو د سپندې کلي لس کلنان ورشا بیا په خپله هم دغه ویره لري چې هسې نه د نیستۍ له امله پر نشو روږدی سي نوموړی وایي کله کله هم دغه متعدین ورته د نشو کولو سپارښتنه کوي دی په ښار کې بوټان رنګوي
الته لنډولان سره کده سم الته لابلریا کې کته دی چرڅ کوي یا په بوتل کې کوي یا چرڅ کوي یا سګریټ کوي بعض بعض ورځ بیا موږ ته مای راځي چرڅ څه کوي او موږ هم بیا موږ ته کوي
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د کارګر ماشومانو په نشو د اخته کېدو ویره لیدل کېږي هغه کارګر ماشومان چې په ښار کې په ګرځنده کارونو بوخت دي ځینې وخت د متعدینو په منځ کې ګرځي د هغې نندارې کوي چې وروسته د دوی په نشو د روږدي کېدو ویره لیدل کېږي د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي اندېښنه ښیي او وایي هسې نه چې وروسته دغه ماشومان د دغه متعدینو په برخلیک اخته سي د غزنی قرباغ ولسوالۍ پیروګي کلي اوسېدونکی حاجي محمد صادق د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
بالکل دغه د مردا غشتنه ده چې د ماشومان باید دغه کې وساتل سي ځکه چې دا بیا بوخته کېږي اوس تېره موږ وینو د جلګو ته ورځي وینو یې په خپلو سترګو او دغه باید رایجی شي او دغه باید غمه وخوړل سي د آینده د دې متعدینو سي نور خلک پرې اخته نه سي او هغه سرچینې له منځه یوړل سي او کوم یې جوړوي او خرڅوي یې
حاجي محمد صادق زیاتوي د طالبانو حکومت باید د متعدینو بنیادي غم وخوري د ده په باور شل ورځې یې وړې وي بېرته چې خوسي کړي هغه درک هغه خرک موږ پوهیږو چې د دغه ماشومانو راتلونکی ورسره خرابېږي
د ټولو ماشومانو غم وخوړل سي ځکه چې هغه په آینده کې هم اخته کېږي بالکل سل په سل اخته کېږي
که ګڼ ولسي وګړي د دغه ماشومانو په نشو د اخته کېدو ویره ښیي نو د عصابي او رواني ناروغیو متخصصینو هم په دې باور دي چې دغه ماشومان یوه ورځ له دې عمله په نشو اخته کېدای سي دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ اوسېدونکي د طالبانو حکومت څخه د متعدینو د راټولولو او په روغتونونو کې د شاملولو غوښتنه کوي چې د دغه ماشومانو تر څنګ ډیری ښاریان یې له شره په امان سي که څه هم چې دلته په نشو روږد یو شمېر کسان چې څادرونه یې پر سر اچولي او کونه کونه لیدل کېږي خو د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی په سوونو متعدین راټول کړي او روغتونونو ته یې د درملنې په موخه انتقال کړي دي د دغه متعدینو د نیولو راټولولو او بیا روغتون ته د انتقالولو په اړه په وار وار رسنیو ته خبر پاڼې لیږل سوي دي
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
ما بیگر طول شپا جرالی دیده و اسمی سرگی تک سیدی مور میتا ویل خیر دی ویل مجرم مارتا مول مور مول مخید بسته تعلیمی نصاب نو و غرزه ولو
د تیر کال د کانکور د ازموینې ته پنځه بریالۍ شوې فاطمه وه. دا وایي چې پوره یو کال د پوهنتون